شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نیکی له احترامات میکوبل کی کدر من اوګل ریس کون کو زبر شنا او خاری وزل به هم تاسو ټول ته شرح واس ما ماده ول سم ټول کی جغرافیه مس من ول سم لوستا اله د سیتاس ټول کدر من اوګل ریس کون کی برات رو جوړو صحت مند او سی جو د صحت چمه بم پتن می رونو سکون کو داس مې راستا سودا یو لسم ټول کی جغرافیه مس من یو لسم لوستې نو هله د چتاس ټول خو جو سکون کو به د تیر ورځې لستنه په پراو د هکتور سره له خپل ځانو سره متعلق کړو او سې یو لسم معلومات به مو تر لاسه کړو. که درمون سکون کو مخکې له دې نه چې زستا ستنن مې زینه وی لوس پیل کان تاسو ټول پر سکون کې به له خپل ځانو سره خپل د یو لسم ټول کی جغرافیه مس من کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی سي د نن ورځې د لوست هغه مهم او ضروری نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. خوشو کلالی زکان کانون مز مرستا سو پا اول سم لست که درسی احتاب عبارت دیله نمرای ده کانون در ایستلو لاری چاری دویم پنری کی سنایا او ده آقوی ارزشت او دولونه. ده حق دوی مهم موزرکانه دی چی نون مز به مرستا سو پا لست گول ولو او پا حق لبای پا بش پرده دول سر معلومات تر لازم کرو. نستا سو در طولو کدر منو کلالی زکان کو ده برا توجه و ده کت بهیله ما هل ده چی ده لست در پای پر رسر ملتیا بکری او بسازده کری. خلاصه کن کو واسه هم را کرسو در خپل نوی لوست پر لور باندې زمو لوست تاسو د نن ورځې په نوی لوست کې لومړنی موضوع د قانون تر ایستلو لارې چارې. دا چې موږ تاسو د قانون مو د نوم سره آشنا شولو د قانون کلمه مو پیژندل چې قانون څه ته ویل کیږي او زموږ فکرن هیول افغانستان کې قانوني زیرمه په کومو سیمو کې په زیاته کچه سره موندل کیږي. نن موږ تاسو د قانون تر ایستلو لارې چارې پیژنو چې څنګه کولای شو قانون راوباسو او د هغوی څخه استفاده وکړو په خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړو. خصوصا کوم کو کانی تو کې راځل چې دی هغه په خپل د هغو د هغه قرض څخه عبارت کوم چې د هغه له اندازې جغرافي موقعیت ارزښت او درتلون کې د راټولېدو د سرګندوالي او جیولوجیکي حالت هغه کوم اسمه کوم جیولوجیکي تکنیکی هم کوم حالتونه چې لري سره سیده اړیکا او نیغ په نیغه مستقیم رابطه لري چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو دغه قانی تو کې راوباسو. یعنی کوم ځمکه کې هم په کومه سیمه کې چې دغه قانی تو کې کوم مواد موجود وي لومړی باید موږ تاسو د هغې موقعیت ته متوجه اوسو، همشیران د هغه د ارزښت راټولېدونکي سرګندوالي ته متوجه اوسو او د ځمکې دغه جیولوجیکي کوم حالت چې دی دغه ته باید موږ متوجه اوسو. وروسته هغه څخه موږ تاسو کولای شو چې دغه د ایستلو پروسیس یې اوربندې شروع کړو. همدارنګه درنو ځکونکو د هیوادونو سیاسي ټولنیزې هغه کچیرې اقتصادي او سیاسي کلتوري او سیاسي ټول مننه چې دی دغه د یو سیمې کې د هغوی د قانون پر ایستلو باندې مستقیمه اغیزه لري. کچیرې موږ تاسو غواړو چې دغه قانون تر لاسه کړو نو موږ او تاسو باید د هغې سیمې هغه سیاسي حالت، ټولنیز حالت، کلتوري حالت، اقتصادي حالت دا ټول مننه په پام کې ونیسو. وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولای لیسو چې یو پریکړه یا هم ډیسیژن ونیسو. کچیر موږ تاسو درنو ځکونکو په عمومي توګه وایو موږ ویل سو په مجموعه کې د قانونو یا هم د قانوني توکو رایستل له هغو څخه یا هم د هغه قانون څخه قر اخیستل چې دی موږ تاسو ځینې پړاوونه باید سرته ورسو چې د هغو پړاوونو په وسیله سره موږ تاسو بیا کولای شو چې دغه قانوني توکي راوباسو. یعنې له پلټنې او جیولوجیکي څېړنو څخه نیولې د زیرمو تر کیمیات، کیفیت، تثبیت او ارزښت تر ټاکلو پورې باید موږ تاسو کار ورباندې سرته ورسو. وروسته د هغه څخه به انشاءالله موږ تاسو ته لږ څه اسانه واوسیږي تر څو دغه پریکړه ونیسو تر څو دغه سیمې څخه دغه قانوني توکي راوباسو. همچنان درنو زکون کو دغه قانی مواد را ایستل دومره اسانه خبره نه ده چې موږ تاسو باید راو بسو. د ځینې پړاوونه لري چې هو پړاوونه در ایستلو څخه یا هم د هو پړاوونه د تیرولو څخه وروسته موږ تاسو کولای شو چې دغه قانی توکي ترلاسه کړو. دا هغو پړاوونو له جملو څخه چې ښتې درنو زکون کو لومړنی پړاو چې دی چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو، لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، باید ځمکې جیولوجیکي حالت موږ تاسو تر څېړنې لاندې ونیسو. همچارنګه د دې ترڅنګ کیمیات یې چې سره کم قیمت یې دی، همدارنګه کیفیت یې سره کم کیفیت لري نه لري، د شی په دې باندې ارزښت چې موږ تاسو دومره خواري یا هم زحمت ورباندې باسو کنه. د دې ترڅنګ تثبیت او ارزښت یې باید موږ تاسو ټول ته معلوم وي. همچنان موږ تاسو دې ته ضرورت لرو تر څو دغه قانوني مواد په ماشینونو باندې ګرمه کړو، ماشینونه په واسطه سره وباسو، باید دغه توکو ته راټولولو لپاره ځمکه وکیندل سي، همدارنګه باید دغه توکو د رایستلو لپاره باید موږ تاسو مسلکي کسان په کار باندې وګمارو، تر څو وکولای سو چې د هغو مسلکي کسانو په ذریعه سره دغه مواد یا همدغه توکي ترلاسه کړو، یعنی د ماهرو کارګرانو موندل تر پانګې اچونې پورې هم موږ تاسو ته ډېر ضروري ده. په عین حالت کې باید بازار موندنې موږ تاسو دغه کاني توکو ته پیدا کړو او د محصولاتو لارو چارو د ترانسپورټي اسانتیاو برابرتیا باید موږ تاسو په نظر کې ورته ولرو. دغه ټولې چارې چې دي دا باید موږ تاسو سرته ورسو، وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی سو چې کاني توکي لاسته راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو ځکونکو کې کوچنی مثال زه تاسو ټول ته درکم، په چیرې موږ تاسو غواړو د نیپټو کانه وباسو، نو د نیپټو په رایستلو کې تر هر څه د مخه باید د جیولوجیکي یعنې ځمکپوهنې له پوهنې څخه په کار اخیستو سره د نیپټ لرونکي سیمې باید موږ تاسو وپیژنو، او په هغو ځایونو کې چې دغه ډول توکي موږ تاسو لیدلی سو هلته ژورې ساګانې چې ځینې وختونه یې ژوروالی زرګونه متر وي باید وکیندل سي، یا هم کیندل ته ضرورت پیدا کیږي. لکه همدارنګه موږ تاسو یو ښه مثال ورکولای سو، لکه د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالاتو کې 4500 متره په ژوروال کې، او په رومانیا کې په 1200 متره په ژوروالی باندې ساګانې کیندل سوي دي تر څو د نیپټ زیرمې ترلاسه سي. نو د نیپټ د ترلاسه کولو یا هم د ترلاسه کېدو لپاره ټوله باید سیده توګه سره د ساګانو په ژورتیا یا هم برمه کولو کې، او له ساګانو څخه د نیپټ د رایستلو له فشار سره مستقیمه یا هم نیغ په نیغه اټیکل لري چې په هغو حوزو کې چې هلته نیپټ په طبیعي بڼه یا هم په ګازي فشار باندې سره پیدا کیږي، نو د نیپټ زیرمو کې د اوبو د ننوتلو له امله په خپله راوځي، او د هغوی تمایل شوې بیه ډېره ارزانه کوي. نو په بېلابېلو هېوادونو کې د نیپټ رایستل او ترلاسه کول چې دي درنو ځکونکو، دغه چې دي مختلفې بېلابېلې بڼې لري چې په هر هېواد کې په بېلابېلو بڼو سره موږ تاسو دا ترلاسه کولای سو. خو په ځینې هېوادونو کې لکه په امریکا متحده ایالاتو او چین کې به د ډبرو سکرو زیرمې هم د ځمکې په ژور تل او ټیټو پوړو کې ترلاسه کېدای سي، چې دا هم د یو هېواد د اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لوبوي او د هېواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم ارزښتناک کاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو خوږو ځکونکو، هیله مند یم چې تر دې دمه پرې تاسو به د قانوني توکو په هکله معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږئ چې څنګه کولی سو قانونه د ځمکې څخه راوباسو او هغه ته لاسرسی پیدا کړو. اوس هم خوږو ځکونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه به وپیژنو. خیر مونږ غواړو چې کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو او ټول د افغانستان د صنایعو په حق معلومات لاسته راوړل، چې په دې باندې پوسټ ولو دوه ډول صنایع لرو چې یو لاسي صنایع دي او بل هم ماشيني صنایع دي. موږ ویل سو چې صنعت یو تولیدي فعالیت یا هم هغه کرنلار د کوم چیز مرسته سو د هیواد اقتصاد باندې مستقیمه او نیخ باندې غا اډیکل لري، او نو د هیواد اقتصاد په پیوړول کې مرسته سره همکاري کوي. یا هم موږ تاسو داسې ویل سو صنعت یو تولیدی فعالیت دی چې له همو یا هم لومړنی توکو څخه په کار ځینو په کار ځایونو کې فابریکو کې د یو شی د بڼې ته بدلون ورکول، صنعتي جسمونه جوړول، او خام توکي د کار وړ شیانو باندې بدلول موږ تاسو دې ته صنعتي تولیدات وایي. نو موږ ویلی سو درنو ځکونکو، صنعتي تولیدات چې دي په خپله دغه صنایعو ارزښت چې دي په دې کې د خام او لومړنیو موادو بڑا بدلون دی چې موږ تاسو لپاره ډیر مهم دی، یعنی د هغو ګټورتوب کیفیت او ارزښت ورولی د نړۍ له هغو یو شمیر هیوادونو چې د صنعتي انقلاب څخه وروسته په خپلو صنایعو کې وده او پراختیا ته کار کړی دی، نن ورځ د نړۍ پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او په نړۍ کې یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه دی. نو موږ ویلی سو دغه صنایع یا هم کومې صنعتي توکي چې دي دغه د یو هیواد پر اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لري او د یو هیواد اقتصاد ته پیاوړتیا ورکوي. هم دارنګه د دې ترڅنګ درنو زکونکو موږ ویلای شو چې په ټولنیز توګه د یو صنعتي فعالیت تر سره کولو لپاره باید موږ تاسو ځینې مهم شرایط په نظر کې ونیسو، لکه چیرې موږ تاسو غواړو صنعتي توکي ولرو، لومړني توکي باید موږ تاسو لپاره موجود واوسیږي، انرژي باید موجود واوسیږي، هغه چیرې برېښنایز انرژي واوسیږي، هغه چیرې حرارتي انرژي واوسیږي، هر ډول انرژي واوسیږي، هستي انرژي وي، هر ډول انرژي وي، باید موږ تاسو د دغه صنعتي توکو لپاره باید مرستاس سره موجود اوسیر. په عین حالت کې باید لښتولو وسایل ولرو، محصولاتي کښې باید موږ موجود اوسیږي، ځمکه باید موږ ته پکار ده، همدارنګه کارځواک دی، پانګه ده، او د لګښت بازارونه او اوپنونه او مهارتونه دي چې باید مرستاس سره موجود اوسیږي. همدارنګه تولید شوي اجناس چې وروسته تر تولید څخه د انسان په واک کې ورکول کیږي، د هغو له جملو څخه چې زه یادونه کولی شم درنو زده کوونکو، هغه پخپله لکه الوتکه د بیړۍ د کاغذ دی چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوی دی، ټلویزیون دی، غوړي دی، ره دی، موټر دی، او په سلګونو نور داسې ټکنالوژي وسایل دي چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوي دي او وروسته ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سوي دي. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو، د نړۍ مهم صنعتي سیمې چې هلته ډېر صنایع رامنځته کیږي، ډېر داسې لاسي کارونه سرته رسول کیږي، د هغو له جملو څخه پخپله شمالي امریکا ده، په دویمه درجه کې اروپا، او په درېیمه درجه کې د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې دي، په کوم کې چې په زیاته کچه سره دغه صنایع توکي لاسته راوړل کیږي. که چیرې موږ تاسو د امریکا اړوند وایو، موږ ویلی شو چې د شمالي امریکا صنعتي سیمې د کاناډا او متحده ایالاتو په دواړو هېوادونو کې، موږ تاسو لیدلی شو چې د امریکې د متحده ایالاتو صنعتي سیمې لکه څنګه چې په نقشه کې موږ تاسو ټولو پیژندلی سو، هغه د دغه هېواد په شمال ختیځ کې د اپلاش له غرونو څخه بیل پیاتر پنځه ګونو خلیجونو پورې موجودې دي چې د دغو ځایونو پورې موږ تاسو دغه د امریکا صنعتي سیمې پیژندلی سو. په عین حال کې که چیرې د اروپا اړوند وایو، اروپا بیا ډېرې مهمې صنعتي سیمې بیا د دغې وچې ده، یا هم د دغې ځمکې ده، په لویدیځ کې دي چې د المان د روح ناحیه څخه د انګلستان، فرانسې صنعتي سیمې، او د ایټالیا شمالي سیمې، او اروپا ډېر مهمو صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې شیدې د جاپان هیواد دی چې د نړۍ په دغه برخه کې تر ټولو غوره صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د جاپان دغه نوم په تاسو به شاید زیات ورسره آشنا اوسیږي، ځکه د جاپان زیاتره صنعتي توکو څخه خلک استفاده کوي. همدارنګه موږ پرمختللې نورې برخې هم سته چې په دې کې موجودې دي او د دوو څخه استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده د صنایعو ډولونه دي. که چیرې موږ تاسو په عمومي ډول سره ووایو، درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره صنایع پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده، چې یوه برخه یې پخپله سپکه ده صنایع ده، او بله هم درنه صنایع ده. سپکه صنایع هغه دي چې د هغو بنسټ په نیمایي صنعتي محصولاتو، یا هم د هغو په اجزاوو باندې ولاړ واوسیږي، او کوم ورستني تولیدات چې ورڅخه ترلاسه کیږي په سیده او مستقیمه توګه سره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کیږي، چې د هغوی چې موږ تاسو ویلی سو خوراکي توکي دي، یعنې په دغه پرچونونو کې دغه خوراکي توکي چې دي، نساجي او لباس دي، سرمن او داسې نورې توکي دي. او درانه صنایع چې دی، په هغه کې بیا د هغو پر بنسټ پر ډېرو کاني یا هم ځمکنیو خامو توکو لکه د ډبرو سکارو او فلزاتو اومو نفتو باندې ولاړ دي، چې معمولا نیم صنعتي توکي لري، چې بیا وروسته بیا د نورو شرکتونو په وسیله سره ورځني پوره پاخه صنعتي توکي ورڅخه جوړېږي، لکه د فولادو جوړول دي، صنعت کې د نفتو چڼا یا هم د هغوی تصفیه کول دي، د کیمیاوي توکو سره یعنی مهم توکي دي چې د هغو څخه موږ تاسو استفاده کولی شو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دم پورې تاسو پوه شوي اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې صنایع څه شي ته ویل کیږي؟ دویم سوال، صنایع ارزښت بیان کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل رئیس کون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړه صحت مند او سړي د صحت جامې وبم پتنې زبرښنا غم خار یو زره هم تاسو ټول تشرق لاس په ما د ول سم ټول کی جغرافي مزمن اول سم لسته قدر من زکون کو مکل دین چې تاسو تنن وزینه ول اوس پایل کم تاسو ټول خوښه زکون کی به له خپل زنا سره خپل د ول سم ټول کی جغرافي مزمن کتاب کتابچا قلمونه ولري تر څو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات د تل پسې په خپل کتابچو کې لزر سره نوټ کړئ. درنو زکون کو نن ورځ مرسته سپو ولسم لوست کې درسي اهداف په هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرسته سوال ولو عبارت دی. لومړی د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې، دوام حمله او نقل، دریم د ژوند په چاپریال باندې د کارخانو اغیزې. نو هله د چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پر رسمالتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو قدرمن زکون کو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ مرسته سو د نن ورځې د نوي لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث وکړو د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې دي. خو زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ تاسو په ژوندانه په چاپریال کې ډېر زیات داسې مهم شیان شته چې موږ تاسو پاملرنه ځان ته اړوي. نو موږ تاسو ویلی شو که چیرې یو انسان غواړي چې بدن یې سالم او روغ واوسېږي، نو د هغه انسان لپاره دا لازمه ده تر څو باید هغه انسان خپل چاپریال یا هم خپله شاوخوا پاکا او سترا وساتي. په بلی بره سره موږ تاسو ویلی شو د انسان د بدن د سلامتی او روغتیا ساتنه چې د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي. یعنی د بدن سلامتی او روغتیا د انسان لپاره د ژوندانه له اصلي او مهمو اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې هر هغه لامل چې د انسان سلامتی او روغتیا ته زیان رسوي او موزر وي، باید انسان کوشش وکړي چې د هغه موزر توکو یا هم هغه موزر موادو څخه ځان وساتي. کچېری یو انسان په یو ککړ او خیرن چاپریال کې ژوند کوي، هغه انسان باید کوشش وکړي تر څو د ککړ او خیرن چاپریال څخه ځان وباسي او سمسور چاپریال خپل ځان ته انتخاب کړي. ځکه سمسور چاپریال دی چې د دې لامل ګرځي تر څو د انسان روح تازه کړي او انسان د روغ او سالم او سلامت بدن څښتن اوسېږي. قدر مونږ غوړلې چې کون کو د وخت په تیریدو سره انسانان په دې باندې وپوهیدل چې رښتیا هم واقعیت کې هم همدغه چاپریال دی چې موږ تاسو پر ژوند باندې مثبت اغیز اچولې ده. او کچېری دغه چاپریال پاک او سمسور ونه اوسېږي، نو موږ تاسو نسو کولای چې د خپل ژوند ټولې اړتیاوې پوره کړو. ځکه کچېری انسان چاپریال ککړ اوسېږي، په هغه صورت کې معلومدار خبره ده چې هغه انسان باندې مختلف ډول ناروغیو او همدارنګه باکتریاو او شان سره مخامخ کیږي چې بالاخره به انسان دې نسی کولای تر څو کار سره ورسوي او خپلې ورځنیزې اړتیاوې سره ورسوي. نو ویلی شو چې روغتیا او سالم بدن د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاوو څخه ګڼل کیږي، کوم چې هر انسان دې ته ضرورت لري تر څو یو مهم پاک او ستره چاپریال کې ژوند وکړي او سالم او روغ بدن ولري. خوږه ګلری زکون کو کچیر مر تاسو چاپریال ته متوجه اوسئ، روز مر استاد شاو خو چاپریال ته متوجه اوسئ ژوندو زمر استاد دغه چاپریال سي دي الحجره جلر خو خپل په نظام کې ډیر منظم او ترتیب شوی چاپریال مر استاد د پاره چمتو کړی دی چې په چاپریال کې مر تاسو ته مختلف ډول اسانتیاوي به برخه کړی دی چې د حقوقو جملو څخه مر تاسو دی یاده منه کولای شو چې الحجره جلر خو د خاصه چې د کوم نظام ترتیب شوی دی په هغه کې د باران اوریدل د بادونو لګیدل د نباتاتو وده همدارنګه زندلې تھالندی همدارنګه رحم کوونکی شایسته شایسته مو زنګلونه او همدارنګه د دې ترڅنګ شایسته شایسته شیراز ز غرونه دغه ټوله هغه سجی کوم چې مروسته سو د طبیعت شاوخه ښکلی او شیراز کړی دا د دې لامل ګرځیدل دي چې موږ او تاسو سمسور چاپریال برابر کړی. نو پر موږ او تاسو باندې دا لازمه ده چې تر څو د خپل چاپریال په پاک ساتلو کې پر هڅه او کوشش وکړو او هیڅکله هم دې ته پرېنږدو چې چاپریال زموږ ستاسو څخه ککړ سي. ترنو زکون کو کچیر مر تاسو متوجه او سی شو ما زیاتره وخت دغه په زیاته کچ سره په یو هیواد کې صنعتي تاسیسات، فابریکې، د زمکه باندې صنعتي پاتشونی، ګلخانی، موزیر، گازونه د زمکه اتموسفیر د ککړتیا له ملګرځي او د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو ژوند له خطراتو سره مخامخ کیږي. ځکه د هوا چې کله ککړ سي معلومدار خبره ده چې انسان ول زیات شمیر تنفسي او ستونزې سره مخامخ سي. انسان ونسي کولی چې په اسانۍ توګه سره اکسیجن واخلي او پاک او ستره هوا ځان ته جذب کړي. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو چې اتموسفیر د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو لپاره د ژوندانه یو مهمه پدیده ده. نو له همدې امله څخه موږ او تاسو دغې حیاتي یا هم د ژوند سرچینې ته باید په زیاته کچه سره پاملرنه وکړو چې له دې سرچینې څخه باید په ښه توګه سره ګټه واخلو. هغه لوګي او هغه ګازونه چې د سونده موادو څخه پورته کیږي په ټوله نړۍ کې د هوا د ککړېدو لامل ګرځي چې ککړه فضا بیا بیرته د انسانانو او نورو حیواناتو پر تنفسي سیستم باندې په مستقیم ډول باندې ناوړه اغېزه کوي چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د کاربن ډای اکساید دی، کاربن او مونو اکساید دی، میتان غاز دی، کلوروفلور کاربن دی، همدارنګه نایتروجن اکساید دی. دغه ټوله تعاملات د وینې پر دوران باندې تنفسي جهاز او نورو باندې ناوړه اغېزه کوي او انسان د مختلف ډولو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي. کچیر درنو ځکهونکو موږ تاسو د کابل شهر په نظر کې ونیسو. کابل شهر کې دغه حمل نقل کومې وسیلې چې دي، د نفوسو زیاتوالی چې دي، دا ټول د شهر د ککړتیا او غیر منظمۍ لامل ګرځېدلی دي. ځکه زیات شمېر د حمل او نقل وسایل چې دي، دا یو ډول دود کوي چې د هغو له جملو څخه شمې سره موږ تاسو ته موټرونه درکول سي. موټرونه یو ډول دود کوي. ځینې موټر سایکلونه دي چې زور ماډل وي، یا هم ځینې موټرونه دي چې زور ماډل وي، په پخوانی ټکنالوژي باندې جوړ شوي. معلوم دغه خبره د چا وی دود کی ور دغه دود د ککړتیا لامل ګرځي. نه کابل شهر هم دغه زړو وسایلو د حمل او نقل په وسیله سره او د نفوسو د زیاتوالي له امله څخه یې شهر ککړ دي او هوا یې یو څه پکښې کې غیر منظمه ده. خو خوشبختانه په اوس وختونو کې ډېر پرمختګونه راغلي دي او د هوا د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو متوجه اوسېږو، دغه ګازونه چې د ځمکې پر مخ باندې دي، دغه ګازونه سرچینې چې دي پخپله د ډبرو سکاري دي، نفت دي، اور لګېدنې او صنعتي کارخانې دي چې په دې څخه موږ او تاسو دغه دود احساسو. او همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه ځنګونه چې د زموږ فشارونو کې روغتیایي ناوړه اغېزې چې همیشه واردېږي، دا ټوله د مختلفو رنګارنګ ګازونو له امله څخه انسان په ځینو ناروغۍ باندې اخته کېږي او بالاخره انسان دې ته مجبور کېږي تر څو په روغتون کې ځان بستر کې او روغتیا څخه برهمن اوسېږي. نو درنو زده کوونکو، همچنان موږ تاسو زموږ په دغه چاپریال کې چې هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، د دې په باره کې معلومات لاسته راوړو. هغه مواد چې زموږ تاسو چاپریال یې هم زموږ تاسو شو خاتن ککړوي، یعنی د شیرازی مخنیوي کوي، هغه عبارت دی له لومړی زهري مواد، دویم کیمیاوي مواد چې موږ تاسو همیشه په لابراتوارونو کې ترې استفاده کوو، یا هم په ځینو درملتونو کې، یا هم په ځینو کارخانو کې د کیمیاوي توکو څخه استفاده کیږي. همدارنګه د ژغونو خبرېدل لکه د رادیو سیګنالونه او د نور سیګنالونه دي چې د دې غږونو خبرېدل هم د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د دې ترڅنګ د اضافي غیر صحي مواد دي، او همچنان یعنی هغه مواد چې د وخت څخه تیر اوسېږي، دغه اضافي غیر صحي مواد، او همچنان د مصنوعي او اناتومي موادو پاتې شینی، او د موزیر اجسامو راټولېدل دي، او سوځېدلي توکي دي، او مناسب کانالیزم سوین نشتون دي چې دا ټول د دې لامل ګرځي چې زموږ ستاسو چاپریال راته ککړ وي. نو درنو زده کوونکو، خو خدای دې وکړي تر دې دمه پورې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د حمل او نقل وسیلې وپېژنو، یا هم د لېږد او رابلېږد وسیلې به وپېژنو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د حمل او نقل وسیلې یو له هغو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ تاسو په ژوند کې مهم رول لوبولی دی. د دې په واسطه سره موږ تاسو ته لیرې واټن لرونکي فاصلات هغه په کم واټن لرونکي فاصله باندې تبدیلوي. یعنی نقلي وسایل د انسانانو د اړتیاو څخه ګڼل کېږي چې د لیرې او نږدې خلکو ترمنځ د هغوی د انتقال لپاره یو ښه اسانتیا ده. یعنی هغه کسان چې زموږ تاسو څخه په لیرې پروتو سیمو کې ژوند کوي، موږ تاسو کولی شو په لنډ وخت کې د هغوی ته ځانونه ورسوو د نقلیا وسایطو په واسطه سره. ویلی سو قدرمنو زده کوونکو، نقلیا وسایل په فضا کې، ځمکه او اوبو کې د انتقال لپاره کارول کېږي. انتقالتي شبکې په ټوله نړۍ کې د حمل او نقل ستونزې حلوي، خو د دې ترڅنګ بیا د لوګي او ګازونو خپرېدل د ژوند چاپریال ککړی وي او انسان او حیوانات او نباتاتو لپاره تنفسي ستونزې رامنځته کوي. یعنی که څه هم نقلیا وسایل زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي، خو د دې ترڅنګ د نقلیا وسایلو یو تاوان یا زیان چې دی، هغه په خپله دا دی چې دا زمرا ستاسو چاپریال د خپلو ګازونو په واسطه سره ککړ کوي چې بالاخره د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو د تنفسي سیستم د خرابېدو لامل ګرځي. نو دغه نکلي وسایل موزر لوګي او ګازونه هوا ککړې وي او ټول ژوندي موجودات د روغتیا لپاره ناوړه هوا رامنځته کوي چې د هوا ککړتیا ګازونه لکه لوګي، کاربن ډای اکسایډ، نایتروجن اکسایډ، همدارنګه د دې تر څنګ سلفار، سرب او داسې نور دي چې د دې د جملو څخه شمېرل کیږي. نو د هیواد د ژوند د چاپریال په شاري او صحي معیارونو باندې که چیرې موږ تاسو غواړو سنبال کړو، نو موږ تاسو ته لازمه ده چې تر څو باید خپل هیوادوالو ته نصیحت وکړو، هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو تر څو د خپل چاپریال څخه ساتنه وکړي او هغه موزر مواد چې موږ تاسو د چاپریال د ککړتیا لامل ګرځي د هغوی څخه ډډه وکړي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو په دې وروستیو کلونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات نقلیه وسایلو په لرور سره په تېره بیا د کابل ښار چاپریال د ککړتیا له مخې څخه د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي چې د کابل ښار ښکلې فضا، موزرو ګازونو او د زړو موټرونو د لوګیو او بې کیفیته تیلو په استعمال سره په هوا کې د سلفار او سربو زیاتوالي رامنځته کړي دي چې هوا یې خرابه کړې ده. نو کولای شو چې د نقلیه وسایلو ککړتیا په ځمکني، سمندري او هوایي برخو کې جلبندي او مطالعه کړو او هرې برخې باندې موږ تاسو جلا معلومات لاسته راوړو. نو موږ ویلی شو چې که چېرې موږ تاسو غواړو پاک، سمسور او شراز چاپریال ولرو، باید د هغه په ساتلو کې پراپرا ونډه واخلو او هغه ملګري او دوستان چې مو د خپل کورونو غزلې او پوټي کې د کور څخه بهر په کچردانۍ یا هم کثافاتدانۍ کې نه اچوي، هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړو تر څو زموږ چاپریال پاک وساتي. ځکه که چېرې زموږ ستاسو چاپریال پاک وي، نو معلومداره خبره ده موږ تاسو به روغ او سالم بدن ولرو او وبه کولی شو چې نه یوازې خپلې کورنۍ ته بلکې خپلې ټولنې او خپل ګران هیواد افغانستان ته په سالم بدن سره خدمت وکړو. نه سالم بدن هیڅکله هم نشي کولی چې خپلې کورنۍ یا هم خپل ملګرو او دوستانو سره مرسته او همکاري وکړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې به موږ تاسو د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانو اغېزې ولو. خو زده کوونکو، د ژوندانه په چاپریال باندې په مجموعي ډول سره د جغرافیا پوهانو پام یې دغه ځان ته راړولې دي چې د دې له امله څخه دی وایي دغه کومې کارخانې چې دي په کومو سیمو کې جوړې شوي دي، هغه سیمې د ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ دي. ځکه په هغو سیمو کې هوا چې ډېره زیاته ککړه ده، دغه کارخانې چې دي عموما په دغو کارخانو کې دود یا هم لوګی په زیاته کچه سره وي چې انسان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. نو اوسنۍ څېړنو ښولې ده چې دغه کارخانو جوړول د هوا او د ځمکې د ورانولو او د ځمکې لاندنیو اوبو د ککړولو لامل ګرځېدلی دی چې صنعتي انقلاب له اروپا څخه پیل شوی دی چې اصلي زنګو د انګلستان هیواد دی او له هغه ځای څخه نړۍ ته خپور شوی او په شمالي امریکا کې په تیرې بیا د امریکا په متحده ایالاتو کې په پراخه توګه سره پراختیا موندلې ده او د موټرونو جوړول، د بیلډیو جوړول، الوتکو جوړول او په نورو برخو کې سلګونه فابریکې په کار سره پیل کړې دي چې د دې تر څنګ د آسیا په لویو وچو هیوادونو کې لکه جاپان، چین، هند او داسې نورو کې هم بیلابیلې کارخانې جوړې شوې دي چې دغه ټولې کارخانې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو افریقایي هیوادونه، استرالیا کې هم ځانګړي برخو کې ډېرې پاپریکې جوړې شوې دي چې دغو ټولو تاسیسات په بیلابیلو څانګو کې رامنځته شوي دي چې دا ټولې پاپریکې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. کاربن ډای اکسایډ، میتان ګاز، همدارنګه نایتروجن ډای اکسایډ، زهرجن ګازونه، د اوبو بړاسونه او اټومي ذریاتو آیونونه خپروي چې هوا زموږ ستاسو ته ککړوي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو پاپریکو څخه په لیرو ساحو کې خپل ځانونو ته کورونه ونیسو او د کوم موزي ګازونه چې دي باید موږ تاسو خپل نصیحت لپاره د زیان ونه رسوو. نو درنو زده کوونکو، ته دې ته پرې موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانو اغېزې تشریح کړئ. دویم، د حمل او نقل وسیلې زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري تشریح کړئ. نور نو که درمونو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
ta pangrosh sang chai ولولے را پر وے او سادہ پنگڑو چھن چھن